میکنه، پاشتو برایتان ارائه میکنه. بفرمایید افغانستان.
مننه حسن زاده صاحب، تاسو ستریم آسیا. سلام علیکم درن اوریدونکو. د وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې وې. د ساته پښتو خبرونه ز رحمت الله افغان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زمو غغله ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان حکومت وای په روسیا کې دغه هیواد د وجد پاړه د چین، پاکستان او روسیې درې اړخیزه غونډه به کامیابه نه وي، خو په سر کې هم خبرونه اورو. په بهرنیو خبرونو کې راغلي چې د بشري حقونو د څار اداره وایي یوې ملیشي ډلې چې د عراق حکومت یې ملاتړ کوي، څلور کسان له داعش ډلې سره د ارتباط په شک اعدام کړي دي. له یمن څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې په یوې انتحاري حملې کې لږ تر لږه دېرش سرتیري وژل سوي. لومړی هم کورني خبرونه اورو چې ناجي ساپي چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی اورئ. د افغانستان مشرانو جرګې غوښتنه وکړه چې عدلي او قضایي ارګانونه باید د احمد شي قضیه په جدي ډول وڅېړي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راتلونکي غونډه کې د افغانستان د وضعیت په تړاو خبرې وکړي. او افغانستان د کرکټ د شل اوره نړیوالو مسابقو په لړ کې نن متحده عرب اماراتو ته د 190 منډو هدف وټاکه. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په روسیه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه د چین، پاکستان او روسیې درې اړخیزه غونډه به نتیجه ونه لري. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل هر هغه خاصه چې په دغه هیواد کې د وضعیت د ښېګڼې په برخه کې کیږي باید د افغانستان په مشرۍ ترسره شي.
موافقیت
افغانستان پرته به د شان ناستې بې ګټې او بې نتیجې وي. هر هغه ناسته چې د افغانستان د وضعیت په اړه کېږي باید افغانان پکې وي او د دوی په رهبرۍ جوړ شي.
ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د روسیې، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه د روانې میلادي میاشتې په 20مه نیټه په مسکو کې جوړه شي. د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې ویلي چې په دغه غونډه کې به د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبرې وشي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راتلونکي غونډه کې د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون د ورستی ریپورت په اړه بحث وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما نن د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې دا ناسته د افغانستان په وخت سبا ماښام مهال په نیویارک کې جوړیږي. په دې ریپورت کې د ورستیو څو میاشتو په ترڅ کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت، له مخدره موادو سره مبارزه، بشري حقوق، سیمه ییزې همکارۍ، سیاسي پرمختګ او یو شمیر نور مسائل سړل کېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استازي تدامیچی یماماتو به د امنیت شورا 15 غړیو ته د غونډې د برخې په توګه خپل ریپورت وړاندې کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس ټینګار کوي چې عدلي او قضایي ارګانونه باید د احمد اشچی قضیه په جدي ډول وڅېړي. فضل هادي مسلم یار نن د جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه وویل.
دراسه دوستم صحیح ده چې معاون د اول درجه جمهور د افغانستان یو فرد ده. د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه د موضوع په حقیقي شکل سره بغیر د کوم امتیازه بررسی کوي. موږ تاسو خپل موقف ونیسو.
احمد اشچی دا کوي چې د عبدالرشید دوستم کسانو د بزکشې له میدان څخه تښتولی، 15 ورځې د دوستم په شخصي زندان کې اچولی او شکنجه کړی، خو د ښاغلي دوستم دفتر لګیدلی تورونه بې بنیاده او یوازې توطیه بللی. او افغانستان د کرکټ د شل اوره نړیوالو مسابقو په لړ کې نن متحده عرب اماراتو ته د 190 منډو هدف وټاکه. ټاس افغانستان وګټله او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. په شل اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځیدو سره 109 اتیا منډې وکړې. متحده عرب امارات هڅه کوي ورکړ شوی هدف پوره کړي. دغه مسابقه په دوبۍ کې روانه ده. دا له کوربه هیواد سره د افغانستان دریمه شل اوره مسابقه ده. افغانستان له متحده عرب اماراتو مخکنی دوی مسابقې ګټلې. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له سالی محمد سالیس خوري.
له یمن څخه رسیدلی راپورونه وایي یو ځانمرګ بریدګر د دغه هیواد په جنوبي بندري ښار عدن کې په ځان پوري تړلي منفجره مواد منفجر کړي او لږ تر لږه دیرش سرتیري وژلي دي. په پیښه کې ګڼ نور کسان ټپیان سوي دي. د یمن چارواکو نن ویل چې د برید هدف د سرتیرو هغه ډله وه چې یوې پوځي اډې ته نږدې د خپلو معاشونو د اخیستلو لپاره راغونډ سوي وه. د رویټرز خبري اجنس په حواله داعش د دې حملې مسؤلیت منلی. دا پیښه 8 ورځې وروسته له هغې کېږي چې په دې پوځي اډه کې ورته حمله سوې وه او داعش ډلې د هغې حملې مسؤلیت هم منلی و. په هغه برید کې 3 سرتیري وژل سوي وه. د بشری حقوقو د سر اداره وی یوې ملیشیا ډلې چې د عراق حکومت ملاتړ کوي څلور کسان له داعش سره د ارتباط په شک دام کړی دي. په نیویارک کې ډیره د بشری حقوقو دغه څارونکو ډلې د موصل په جنوب کې د یو کلی د اوسیدونکو په حواله لیکلي چې ویلي دي دغه کسان د نومبر پر 9 په داسې حال کې دام سوي چې له داعش څخه د دې ښار د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شول. دغه کلی د موصل د جنوب په 80 کیلومتره کې پروت دی. د بشری حقوقو د سر ادارې په نننۍ اعلامیه کې راغلي چې د عراق د امنیتي ځواکونو غړي لږ تر لږه د یو اعدام په صحنه کې حاضر و خو مداخله یې نه ده کړې. د دغه بنسټ په خبره دغه کسان د هشدل جبور په نامه د ملیشه ډلې د غړو لخوا له قضایي پروسې پرته وژل سوي دي. د بشري حقونو دغه ډله وایي د شخړو پر مهال د بندیانو او اسیرانو وژنه جنګي جنایت دی. ډیپلوماټان وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د فرانسې په وړاندیز هغې مسودې ته رای ورکړي چې له مخې د سوریې حلب ته څارونکي لیږل کیږي څو د دغه ښار له محاصره سوو سیمو د خلکو وتل وڅاري او ورباندې راپور برابر کړي. خبري اژانسونو د ډیپلوماټانو په حواله راپور ورکړی. امنیت شورا به نن سهار غونډه وکړي څو د روسیې له مخالفت سره سره د وړاندیز سوي مسودې په اړه فیصله وکړي. روسیا چې د سوریې په جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي د ویټو واک لري. په هغو ویډیو کلیپونو کې چې تازه په ټولنیزو رسنیو کې خپره سوي ښکاري چې خلک په داسې حال کې له حلب څخه په وتو دي چې نږدې ورته ډزې روانې دي. یو تن چې دغسې صحنه یې عکاسي کړې وایي دا هغه سیمه ده چې په پام کې وه له حلب څخه د ملکیانو د وتلو لپاره بسونه ولاړ وای خو اوس په مرمیو دوی هم په نښه کیږي. د حلب په ختیځ کې د یاګانو تر ولکې لاندې برخو څخه د خلکو د وتلو لړۍ د جمعې په ورځ د اوربند سرغړونو د زدو نقیز ادعاو له کبله ټکنۍ سوه. او د انډونیزیا چارواکي وایي د دغه هیواد د پوځ یوه ترانسپورتي الوتکه نن په ختیځ ولایت پاپوا کې نسکوره سوه او 13 سورلي ووژل سوه. د انډونیزیا د هوایي ځواک د رستیزوال اګوس سوپریاتنا په یوه ټلویزیوني مرکه کې ویل چې دغه الوتکه له تیمیکا څخه 200 کیلومتره لرې وامینا ته روانه وه چې په پاپوا ولایت کې پر هوایي ډګر تر کښېنستو 2 دقیقې وړاندې نسکوره سوه. د ده په خبره په الوتکې کې خوراکي مواد او سیمنټ هم بار وه. په پیښه کې د 1300 مړي موندل سوي دي. سږکال د انډونیزیا هوایي ځواک له 2 ورته هوایي پیښو سره مخامخ سوی دی. او اوس مرزی احمدزی د هوا له حال سره.
ته هم د کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوي. نن به په غزني کې آسمان به وریز وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه منفي 12. په بامیانو کې به هم آسمان به صاف وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفي 12. په کابل کې به آسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 0. په هرات کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه منفي 3. په کندهار کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 0. په غزني کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 2. په مزار شریف کې به آسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه 1. په جلال آباد کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 8. او په ګردیز کې به هم آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 3.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه او د ازادۍ رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې ادرس یې azadiradio.com یا azadiradio.org کې واورئ او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې افغان حکومت وایي په روسیه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه د چین، پاکستان او روسیې درې اړخیزه غونډه به بریالۍ نه وي.
موافقیت اندونیسیا و ماستر وقتی که دانش سود بر حضور جمهوری اسلامی افغانستان در آن است و هرگاه چنین نشستی در مورد افغانستان برگزار میشه باید در رابطه با جمهوری اسلامی افغانستان مشورت صورت بگیره.
د افغانستان مشرانو جرګې ځینې غړي تاکید کوي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال دی د قانون او عدالت له مخې مجازات او له دندې ګوښه سي.
د جنرال دوستم او د احمد شتي موضوع چې خلک څه خبر دي هلته خو هغه وایي چې معلوم درې جمهور پر استنجي د سړي باندې جنسي تیری وکړي. دا وطن یې بدنام کړی دی. دا موضوع باید د جرګو نه باید عجل وپلټل شي، سزا ورکول شي او د معاونیت ایسته شي.
کتر پایر سره ملتیا وکړی دا او یو شمیر نور موضوعات به د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې باورئ. اوس هم راځو د دې خبري ټولګې د سر موضوع ته. افغان حکومت وایي په روسیه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه د چین، پاکستان او روسیې درې اړخیزه غونډه به بریالی نه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نن ازادي راډیو ته وویل د افغان حضور په هره غونډه کې چې د دغه هیواد د سولې او ثبات په برخه کې جوړیږي حتمی دی. په ورته وخت کې یو شمیر سیاسي کارپوهان هم وایي چې د افغان چارواکو پرته د داشان غونډو جوړېدل د دغه هیواد په چارو کې مداخله ده او په دغه هیواد پر وضعیت کوم مثبت اغیز نه لري. اجمل تورمان په دې اړه راپور کوي.
بیا هم د افغانستان د وضعیت په اړه یو ناسته، خو دا ځل په دغه ناسته کې چې ډېر ژر به په روسیه کې جوړ شي افغان چارواکو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. افغان حکومت هم د دغې ناستې په اړه غبرګون وښود او وایي چې د افغانستان له ګډون پرته به د چین، روسیې او پاکستان درې اړخیزه غونډه کامیابه نه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر هغه څه چې په دغه هیواد کې د وضعیت د ښېګڼې په برخه کې کیږي باید د افغانستان په مشرۍ ترسره شي. د ویل افغانستان پرته به دا شان ناستې بې ګټې او بې نتیجې وي. هر هغه ناسته چې د افغانستان د وضعیت په اړه کېږي باید افغانان پکې وي او د دوی په رهبرۍ جوړ شي. ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د روسیې، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه د روانې میلادي میاشتې په 20مه نیټه په مسکو کې جوړه شي. د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې ویلي چې په دغه غونډه کې به د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبرې وشي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ټینګار کړی چې بیجنګ په افغانستان کې د سولې او ثبات په خاطر له پاکستان سره په اړیکه کې دی. مسکو په روسي ورځو کې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او منلې ده چې د داعش په وړاندې له وسلوالو طالبانو سره اړیکې نیولې دي. خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې د سیمې هیوادونه په ځانګړي ډول روسیا او چین باید د افغانستان وضعیت تر پاکستان لاینه کوونه ګوري. عبدالقادر زازی وطندوس وایي چې د چین، روسیا او پاکستان نسب له افغان چارواکو بغیر ګټوره نه وي او دا د افغانستان په چارو کې ښکارا لاسوهنه ده.
هیڅوک حق نه لري چې د افغانستان په نمائندګۍ باندې د افغانستان په سرنوشت باندې خبرې وکړي. موازه چې خپل افغانستان په کې حضور ولري او کچرته دغه هیوادونه ځان ته غونډې کوي او په هغه کې افغانستان ته مشارکت نه ورکوي په دښتې کې غندو او مخالفت کوي دا ښکار نه ده. دا د افغانستان لپاره مخنه ده او خپل د دوی لپاره خنه ده مستقیم لاسوهانه ده.
افغانستان تل ټینګار کړی چې افغانستان د سولې او ثبات په اړه ناسي باید د افغانانو په مشرۍ ترسره شي چې د سیمې او نړۍ هیوادونو هم تر دې مخکې د کابل له دې سیاست څخه ملاتړ کړی دی. د افغانستان د وضعیت په اړه د مسکو، بیجنګ او اسلام آباد درې اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې نامنۍ په دغه هیواد کې پراخې شوې او د طالبانو ترڅنګ یو شمېر نورو مخالفو ډلو او داعش هم په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د مشرانو جرګې ځینې غړي تاکید کوي چې د ولسمشر لومړی مرستیال دی د قانون او عدالت له مخې مجازات او له دندې ګوښه سي. دوی نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د ولسمشر لومړی مرستیال له بشري حقونو سره غړاوی کړی او هیواد یې په نړیواله کچه بدنام کړی. په ورته وخت کې د جرګې ځینې نور غړي خبرداری ورکوي چې دوستم یوازې نه دی او لګېدلي تورونه به ستونزې رامنځته کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د هر ورځې په تیرېدو سره د ولسمشر په لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د احمد اشچی د تورونو په اړه د خلکو خبرې زور اخلي. د مشرانو جرګې غړي دغه عمل د هیواد بدنامي ګڼي او ټینګار کوي چې عبدالرشید دوستم دې له دندې لرې شي. د مشرانو جرګې غړی شیر محمد اخونزاده وایي چې دا قضیه د قومي جرګې له لارې نه بلکې د قانون او عدالت له لارې وارزول شي.
د جنرال دوستم او د احمد اشتی موضوع خلک څه خبر دي؟ هلته خو هغه وایي چې معاون د رئیس جمهور پر سپینږیري سړي باندې جنسیت تیری وکړي. دا وطن یې بدنام کړی دی. دا موضوع باید د جرګو نه، باید عجل وپلټل شي، سزا ورکول شي او د معاونیت ایسته شي.
احمد اشچی دعوه کوي چې د عبدالرشید دوستم کسانو د بسکشۍ له میدانه تښتولې، 15 ورځې د دوستم په شخصي زندان کې اچولې، بیا شکنجه کړې او جنسي زورول شوې ده. په ورته وخت کې د جنبش اسلامي ویان بشیر احمد تینج ټینګار کوي چې د احمد الچی لخوا د جمهور رئیس په لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم لګیدلې تورونه بې بنیاد او یوازې یو توطیه ده. په مشرانو جرګه کې دغه سرګندونې د دوستم پلو سناتورانو له غبرګون سره مخ شوې. د مشرانو جرګې غړي محمد عظیم قویاش خبرداري ورکړ چې دا ډول تورونه به ناوړې پایلې ولري او دوستم یوازې نه دی.
یک توطیه اساس بنیاد نداره،
یک دا یوه توطیه ده اساس او بنیاد نه لري. په جوجان کې یو عادي خبره رامنځته شي، هغې ته جنایت او د بشري حقونو سرغړونه وایي. لوی سرنوال او د شي باداران دي واوري او خیار دي بي چې جنرال دوستم یوازې نه دی، د هغه امر ته میلیونونه ترک توکمي منتظر دي او نور د داسې توطیو زغم نه لري.
جمهور رئیس اشرف غنی د ایش جی له ادعا وروسته ویلي چې په دې برخه کې به عدالت پلی شي. په دې وروستیو کې لوی سرنوالۍ هم ویلي چې په دې اړه څېړنې پیل کړي دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار وایي چې په دې اړه هر ډول څرګندونې مخکې له وخته دي.
که چېرته ارحام و نو د ارحام په رابطه هم د مشرانو جرګې موقف په آخر کې ظاهر شي. که چېرته جرم ثابت شوی و په هغې رابطه بیا وروسته موږ تاسو مجلس وکړو، د قانون د عدالت د پلي کولو لپاره بیا خپل تصمیم ونیسو. حقوقي موضوع ده، یو چا ادعا کړې ده یو شخص لپاره. په جناس دوستم صحیح ده چې معاونده اول د رئیس جمهور د خو د افغانستان یو فرد هم ده، د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه دي دا موضوع په حقیقي شکل سره بغیر د کوم امتیازه بررسي کړي.
د جوزجان پخوانی والی احمد ایس جی لازادی رادیو سره په خبرو کې ویلي په دې برخه کې د عدلي طب اسناد هم لري. دا چې لوی سرونوالی په دې اړه د خپلو څېړنو په حق لس نه دی ویلي، د دې ادعا اصلي اړخونه هم تر اوسه ناڅرګند دي. د مشرانو جرګې ځینو غړو وویل چې دغه پیښې افغانستان بدنام کړو، جمهور رئیس د دغه موضوع له نظره نه غورځوي. د مشرانو جرګې رئیس دا هم وایي چې عدلي او قضایي ارګانونه د په خپلو څېړنو کې بشپړ بې پرېتوب مراعات کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د دغه پدیدې پر ضد په مبارزه کې د قومونو پر وړاندې ټینګار کوي. سلامت عاصمی نن د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت او د افغانستان د بدني روزنې ریاست سره د همکاري د تفاهم لیک د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې د مخدره موادو پر وړاندې باید ګډه او همغږه مبارزه او هڅې وسي. خو د سرحدونو چارو وزارت سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال وایي د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې له وزارت سره به په همغږي قومي مشران او مخور دې ته وهڅوي چې په خپلو سیمو کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید او قاچاق مخه ونیسي. په دې اړه عبادالله هننځای راپور لري.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي د کوکنارو کښت او د مخدره موادو تولید او قاچاق پر یوه جدي ستونزه بدله شوي او د مخنیوي لپاره یې په تیرو کلونو کې شوي کارونه کافي نه دي. د یاد وزارت وزیر سلامت عظیمی د یکشنبې پر ورځ د سرحدونو چارو وزارت او د افغانستان د بدني روزنې ریاست سره د همکارۍ د تفاهم لیک د لاسلیک کولو پر مهال وویل د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه یوازې د دوی دنده نه، بلکې د ټولو افغانانو مسؤلیت دی. اغلی عظیمی د افغانستان قومي جوړښتونو ته په کتو وایي قومي مشران او مخور کولای شي په دې برخه کې رغنده رول ولوبوي.
روز مازل مواد مخدر یک مشکل جدی
مخدره مواد په اوسنی وخت کې پرې وجدي سنځه بدل شوی، نو اړتیا ده چې اړوند ادارې دغه پدیدې د لمنځوړلو لپاره په ګډه کار وکړي. د سرحدونو چارو وزارت د مخدره موادو د لمنځوړلو په برخه کې رغند رول لري، سو د نورو اړوند ادارو سره په همغږي د افغانستان په قومي سیمو کې قومونه د دغه پدیدې پر ضد مبارزې ته وهڅوي.
مناطق قبایلی کشور ما ایفا میکنن.
اغلی عظیمی همداراز ویل چې نړیواله ټولنه باید د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره له افغانانو سره پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. بلخوا په افغانستان کې په مخدره موادو دروغدو کسانو شمیر هم ورځ تر بلې زیاتیږي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د شمیرو له مخې اوسمهال په افغانستان کې څه باندې 3 میلیونه افغانان روږدي دي، خو یوازې په کال کې د 40,000 کسانو د درملنې ظرفیت موجود دی. لدې د مخدره ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تولید 3.5% زیات شوی دی. په ورته وخت کې د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال مافیایي او تروریستي کړۍ د قومونو پر وړاندې ستر ګواښ بولي او وایي چې په وروستیو کې د قومي مشرانو او مخورو ځای هغه کړیو نیولی چې په یو ډول سره د کوکنارو په کښت او د مخدره موادو په تولید او قاچاق کې ښکیل دي. خغلی لیوال وایي له نورو اړوندو ادارو سره به په ګډه قومونه دې ته وهڅوي چې په خپلو سیمو کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید او قاچاق مخه ونیسي.
هغه قومي مشران چې وخت کې واقعا د قوم له منځه راپاڅېدلي وو، د وروستیو پیښو له کبله د هغوی ځای په زوره یو شمېر افرادو نیولی دی چې هغوی په مخدره موادو کې ښکیل دي په خپله، او هغوی د ټوپک او پاټک په وسیله د افغانستان لپاره مشکل ایجاد دی. د دې پر ځای چې یو شمیر سیری د مخدره موادو په کاروبار کې شامل وي، د هغو په ځای باید قومي مشران د دې په وړاندې د مبارزې لپاره وهڅول شي.
په ورته وخت کې د بدني روزنې ریاست سرپرست قاسم حمیدی هم ډاډ ورکړ چې د ځوانانو د عامه پوهاوي په برخه کې به هڅې کوي او ځوانان به د مخدره موادو پر ځای ورزش ته وهڅوي. د ډیپلوماټ په نوم د یوې بهرنۍ نشریې د یو راپور پر بنسټ په افغانستان کې د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت مخدره مواد شته او تر 9 میلیونه زیات افغانان چې د دې هیواد د نفوس تقریبا 12% جوړوي په یو ډول سره په دې کاروبار کې شامل دي.
ازادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې
افغان حکومت په دولتي ادارو کې د څه باندې 10,000 کسانو لپاره د کار زمینه برابروي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په پام کې ده چې په راتلونکي کال کې د هیواد په 24 ولایتونو کې د ځوانانو د هڅونې په نامه د پروګرام له لارې یو شمېر کسان استخدام کړي. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ځوانانو د استخدامولو لپاره یو کمیسیون ګمارل شوی. مرزي احمدزی په دې اړه راپور لري.
افغان حکومت په 2018 میلادي کال کې دیو پروګرام د پلي کولو لپاره په دولتي ارګانونو کې سباند 10,000 کسانو ته د کار زمينه برابروي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت اعلان کړی چې دغه پروګرام د افغان ولسمشر په امر د چارو د ادارې لخوا عملی کیږي، خو تر دې دمه د پلي کولو کار ورسته شوی نه دی. دغه وزارت وین عبدالفتاح اشرف احمدزی د یک شمې پورس ازادي راډیو ته ویل چې په دغه پروګرام کې هغو کسانو ته د کار زمينه برابرېږي چې له بیکار ری زوری کی
شاوخوا یو له کسانو لخوانه سیویګانې یا د دې اسناد را ټولېږي او روس لغنه د دې شارت لیست ده او له دې ډلې نه تقریبا شاوخوا 10,000 کسانه یعنی امکان ته نخل کېږي. سټې ډېر شفاف ډېر ښه پروسه ده، په ډېر ښه ډول سره دا باید تطبیق شي ترڅو موږ هغه ځوانان چې هغوی ډېرې ښې کاري تجربې ډېر ښه تحصیلي اسناد په لاس کې لري د دې نه باید د افغانستان په هغه مربوطه ادارات کې چې دوی کاري تجربه او زده کړه کړې ده د دې نه باید ښه استفاده وشي او دوی هغه ادارات ته معرفي کېږي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایندوی چې له دغه پروګرام څخه هیڅ یو ولایت لري یا محروم نه پات کیږي. په افغانستان کې لانه امنیس خوروسه د خلکو جدي سونه بیکاری ده. دغه سونه د دې لامل شوی چې په روسي کلون کې یو شمېر ځوانان او حتی کورنۍ خپل هیواد پرېږدي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال په هیواد کې 1.9 میلیونه کسان مطلق وزګار دي او دغه راس په وقفه یي ډول د وزګار خلکو شمیر 1.4 میلیونه کسانو ته رسیږي. دغه وزارت چارواکي وایي چې د 10,000 کسانو لپاره د کاري زمینې برابرول د بیکاری د کچې د ټیټوالي لپاره د افغان حکومت یو ښه هڅه ده. د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې د افغان حکومت د تازه پروګرام پلي کول کولای شي چې بهرنۍ هیوادونو ته د کار کولو په هدف د ځوانانو کم کړی. د ولسی جرګي واستازي محمد نذیر احمدزی د یک شمې پورس ازادي راډیو ته ویل چې دغه پروګرام په پلي کولو سره باید مسلکی او مستحق ځوانانو ته کار ورکړل شي.
کار باید په عادلانه او مساویانه ډول ځوانانو ته ورکړل شي. دا ډول ونه شي چې واسطدار خلک په کار وګمارل شي او غریبانو ته کار ورنکړل شي.
ښاغلی احمد زی په دولتي ارګانونو کې د 10,000 کسانو د استخدامولو لپاره د یو بېطرفه او مسلکي کمیسیون جوړول مهم بولي. د نوموړي په خبره په دغه کمیسیون کې باید مسلکي کسانو ته غړیتوب ورکړل شي سو خپل کار په شفافیت سره مخته یوسي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
په کندوز کې پر څه باندې 200 کورونه باندې د مرکزی حکومت لخوا د نغد مرستو لړۍ پیل شوه. د مرستې پر هغو کورونه باندې ویشل کیږي چې د کندوز په دوهم سقوط کې د خپل کورنۍ غړي له لاسه ورکړي وي او یا هم ټپیان شوي وي. په دې اړه زموږ همکار له سیمې څخه راپور لري.
په کندوز کې د شهیدانو او ټپیانو پر څه باندې 200 کورونه باندې د نغد مرستو ویشلو پروسه پیل شوه. د کندوز د سیمه ایزو چارواکو د خبرو پر بنسټ چې د ولسمشر محمد اشرف غنی فرمان له مخې د دې ولایت د وروستۍ پیښې د قربانیانو له کورنیو سره څه باندې 50 میلیونه افغانۍ نغدي مرستې منظور شوي دي چې دغه نغدي مرستې پر څه باندې 200 کورنیو باندې ویشل کیږي. د نغدی مرستو ویشلو پروسه د شنبه په ورځ له غرمې وروسته له کابل څخه د راغلي پلاوي او د کندز سیمه ییزو چارواکو په حضور کې د دې ولایت د چاپیریال ساتنې ریاست په انګړ کې رسمان پیل شوه. د کندز دیوالی ویاند سید محمود دانش له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه ولایت په دوهم ځل سقوط کې 232 تنه ملکی وګړي شهیدان، همدارنګه 538 تنه ملکی وګړي ټپیان شوي وو. ښاغلی دانش زیاته کړه چې له دغو نغدي مرستو څخه د هر شهید کورنۍ ته 1,00,000 افغانۍ او د هر ټپي کورنۍ ته 500,000 افغانۍ ورکول کیږي.
مبلغ کمک 50,100,000 افغانی میرسه.
دغه مرستې څه باندې 50,000,000 افغانۍ دي چې پر څه باندې 100 کورنیو باندې ویشل کیږي. د هر شهید کورنۍ ته 1,00,000 افغانۍ او د هر ټپي شوي کورنۍ ته 50,000 افغانۍ ورکول کیږي.
برای کسایی که زخمی شده مبلغ 50,000 افغانۍ توزیع میشه.
په ورته وخت کې د قربانیانو کورنۍ چې د دغو نغدي مرستو ترلاسه کولو په هدف د کندز د چاپیریال ساتنې ریاست ته راغلي دي، خوښي څرګندوي چې حکومت د دوی لپاره نغدي مرستې په پام کې نیولې دي. دوی همدارنګه له حکومت څخه د سرپناه جوړولو لپاره د نمرو غوښتونکي هم دي.
زوی مې دغه جنګ کې دغه ته سړک ته وته ډوډۍ پسې چېرته ووتل. ایسته زوی مې شهید شو، شپږ لورګانې دي او زوی د ښځه یم، نورم لارې کې عملداره ده، راتلی نه شو. نو څه وکړم، همدغه زه زړه خوښ یم، کته پورته ورته کېږم، څه چاره وکړم؟ چاره نشته ده. نور
دغه مرستې موږ ته بسنه نه کوي، ځکه ما تر اوسه پورې څه باندې 1,00,000 روپۍ لګولې دي، خو تر اوسه پورې زما پښه نه ده جوړه شوې. نو له دولت څخه غواړم چې له ما سره مرسته وکړي څو پښه مې جوړه شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د مرکزي حکومت لخوا د کندز جنګ ځپلو خلکو سره 70,000,000 افغانۍ نغدې مرستې شوې وې. د یادونې وړ ده د کندز یو شمېر خلک د دې ولایت له سیمه ییزې ادارې او له کابل څخه راغلي پلاوي څخه غواړي څو د دغو مرستو په ویشلو کې عدالت په پام کې ونیسي او پر مستحقو کورنیو باندې دغه نغدې مرستې وویشي. خو بیا چارواکي ډاډ ورکوي چې دغه مرستې د یو منظم پلان له مخې پر متضرر شوو کورنیو باندې ویشل کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیونه.
تاسو د محل زموږ غاګل ازادۍ رادیو څخه اورئ. دا چې کابل چپ رسپانو په څه باندې لیکنې او تبصرې کړې دي، اجمل تورمان ورته کتنه کړې.
کابل چپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې هم د افغان حکومت د مخالفینو د فعالیتونو د څرنګوالي، سولې، جګړې او بهرنی ملاتړ په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړې. سرخط خپلواکي رسپانو په خپل نننیو غنو کې لیکلې د طالبانو زور او بشو دوی په هلمند کې بایده د جګړه په ماشومانو غټي. په لیکنه کې وړاندې راغلي طالبان د دې لپاره چې د هلمند مرکز لښکرګاه لاندې کړي، په ولسوالیو کې له کورونو د ځوانانو راټولونه پیل کړي. په مطلب کې وړاندې راغلي هغوی چې به څوک نه لرل، نو له 50,000 تر 2,00,000 کلدارو دوی ته ورکړي. په مطلب کې د نادلي ولسوالۍ د خلکو په اوله راغلي دوی اوس طالبانو ته ویلي چې ظلمي نه ورکوي، ځکه چې دوی ورته له هاخوا یوازې سوځېدلي جسدونه راوړي او هر ورځ په کلي کې د دوو درېو ځوانانو د ویر ټغرونه خواروي. نو د مطلب لیکوال لیکلي اوس طالبان اړ شوي چې د ځوانانو د نشتوالي له امله ماشومان خپلو لیکو ته جذب کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي د رسنیو لارې د خپرو شویو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د ایران سفیر له افغان سختدریزو طالبانو سره د دغه هیواد د اړیکو د پاللو په اړه اعتراف کړی او دا یې منلی چې د افغان حکومت له مخالفینو سره اړیکې پالي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي د ایران د اسلامي مذهبونو د پیاوړتیا د نړیوالې ټولنې د سرمنشي هغو څرګندونو چې په تهران کې د اسلامي والی په دوه ورځني کانفرنس کې د ګډون لپاره افغان طالبانو ته بلنه ورکړې وه، هم له طالبانو سره د ایران د اړیکو پر پاللو د تصدیق ټاپه ولګوله. د سمقالي لیکوال ویلي حکومت باید ټولې مغرضې او مخالفې کورنۍ او بهرنۍ کړۍ په نخه او له هغوی سره د سولې د دښمنانو په توګه سخت چلند وکړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله په دې عنوان پیل کړې ده: د سولې پر مخ د تړلې دروازې. په سروکله کې راغلي افغانانو ته د سولې او جګړې دواړه انتخابونه له خطره خالي نه دي. که د تپل شوې جګړې پر وړاندې مو جګړه کړې هم وژل شوي یو، او که د جګړې د درول لپاره مو ګام اخیستی او یا یې اخلو هم وژل کیږو. د سرمقاله لیکونکي په باور د افغانستان جګړه هسې اسانه تعریف نه لري چې ووایو جګړه د طالب په نامه د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت ترمنځ ده، بلکې دا پیچلې استخباراتي جګړه ده چې ډېر پیچلي اړخونه لري. سرمقاله لیکونکی د دې خبرې په دوام لیکي دا جګړه د نړۍ او سیمې د هیوادونو ترمنځ د ګټې جګړه ده چې قرباني له بده مرغه افغانان ورکوي.
دا محل په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. د افغانستان سیمې او نړۍ لن خبرونه له سالم محمد سالی څخه اورو.
د کندهار هرات پر لوی لار یو مسافر وړونکي بس موټر له یو ټانکر سره ټکر کړی چې څوارلس تنه مسافر پکې مړ شوي او څلور څلوېښت نور ټپیان شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي په روسیه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه د چین، پاکستان او روسیې درې اړخیزه غونډه به کومه نتیجه ونه لري. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس ټینګار کوي چې عدلي او قضایي ارګانونه باید د احمد اشچی قضیه په جدي ډول وڅېړي. اشچی ادعا کړې ده چې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ورسره بد چلند کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوره نړیوالو مسابقو په لړ کې نن متحده عرب اماراتو ته د یو سلو نوي منډو هدف وټاکه. د بشري حقوقو د څار اداره وایي یوې ملیشي ډلې چې د عراق حکومت ملاتړ کوي څلور کسان له داعش سره د ارتباط په شک اعدام کړي دي. له یمن څخه رسیدلي راپورونه وایي یو ځانمرګ بریدګر د دغه هیواد په جنوبي بندري شهر عدن کې په ځان پورې تړلي منفجره مواد منفجر کړي او تر ډیر شو ډیر سرتیري وژلې دي. او د انډونیزیا چارواکي وایي د دغه هیواد د پوز یو ترانسپورتي الوتکه نن په ختیځ ولایت پاپوا کې نسکور شوه او دیارلس تنه سورلی ووژل شوه.
لن خبرونه مو له ازادۍ رادیو څخه واوریدل. سپورتي خبرونه مرزي احمدزی چمتو کړي چې په ګډه سره اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ د ایشیا کپ سیالۍ په لړ کې د افغانستان د کرکټ نولس کلنې لوبډلې د نهو وکټو او دوه سوه پنځه اویا بالونو په ترسره کولو سره د سنگاپور لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لوبډلې په څلورو اوورونو کې درې اویا منډې ترسره کړې.
نن د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې دوه سوه پنځه اویا توپونو او نهو وکټو په توپی سره سنگاپور ته ستره ماتې ورکړه.
ښاغلی هوتک زیاته کړه چې د افغانستان لوبډلې تر دې درې سیالۍ ترسره کړې چې دوه سیالۍ ګټلې او یوه یې بایللې ده. د ایشیا کپ سیالۍ د ډسمبر په یولسمه په سریلانکا کې پیل شوې دي. د باسکټبال سیالۍ د یو څلوېښتمې نیمه پای لوبې سیالۍ په لړ کې نن د بلخ او کندهار لوبډلې سره لوبه کوي. د افغانستان د باسکټبال فدراسیون رئیس عبدل صبور عزیزی نن ازادي راډیو ته ویل تمه ده چې د دغو سیالۍ وروستۍ لوبه سبا د ښاروالۍ او هرات د لوبډلو ترمنځ ترسره شي. دغه سیالۍ پوره یوه اونۍ مخکې د هیواد د نهه ولایتونو د دولس لوبډلو ترمنځ په کابل کې پیل شوې وي. او د هسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې د فوټبال د اتلتیکو مادری ټیم د لاس پالماس ټیم ته ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې د اتلتیکو مادری ټیم یو د سفر پر وړاندې د لاس پالماس ټیم ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ تیره شپه ترسره شوه. د تیرې شپې په سیالۍ کې د آلوویس ټیم یو د سفر پر وړاندې د ریال بتیس ټیم ته ماتې ورکړه. د خبرونو پای
اوس هم روزګان ولایت. د اورزګان سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې شاوخوا اتیا زره جریبه ځمکه زورواکو غصب کړې ده. د دغه ولایت ولایتي شورا غړي وای د غزمکه په تیرو شپاړو سکلونو کې غصب سوی ده. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت امنیتي چارواکي هم دا سرګندونې مني او ټینګار کوي چې د دې غصب شوی ځمکو د بیرته راګرځولو لپاره یې پلانونه نیولې دي. په اړه یې نور جزئیات له اورزګان څخه شریف الله شرافت راکوي.
اورزګان یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې د مسلمانو په خبره په ساعت پښې کې خپل اوج ته رسیدلی دی. د اورزګان ولایت د ولایتي شورا رئیس امیر محمد بارکزي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اورزګان ولایت په مرکز او یوشمیر ولسوالۍ کې لوړپوړو چارواکو په خوانی جهادي کمانډانانو پر دولتي ځمکو باندې خېټه چولې او د ځان ملکیت یې ګرځولې ده. چې په خبره د اورزګان ولایتي اداره په اورزګان ولایت کې یو جریب دولتي ځمکه هم اوس په واک کې نه لري. نوموړي وایي چې په اورزګان ولایت کې زیاتره ولایتي ادارې د کرایې په کورونو کې د ځمکو د نشت له امله اوس ورځنۍ چارې مخته وړي. د ولایتي شورا رئیس امیر محمد بارکزي زیاته کړه
سوال مرز د پونتن د پاره مزکه درلوده هغه وسته زور وخت خاصه غصب شوی ده. اول توانیم دا دی چې موږ پونتن تعمیر نه لرو په اورزګان. موږ څو ځلیم د دې ولایت د مرکزی ادارې سره د غشتنه کړې و چې د دې لپاره باید موږ ته صلاحیت یې حتر واستي.
بارکزی وایي چې په دې اړه د اورزګان ولایتي ادارې او مرکز کابل طرفونه ورکړي خو ولې هغوی تر اوسه په دې اړه کوم اقدامات نه دي کړي. له دې سره په ولسي جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي عبیدالله بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې په اورزګان ولایت کې ځکه زورواکو ځمکه غصب کړې چې په خبره د دغه ولایت ولایتي اداره ضعیفه ده او غاصبین یې هم خپله د ولایتي چارواکو سره نږدې اړیکې لري. نموړي له دولت څخه غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره د غزمکې د غاصبین څخه خلاص کړي او غاصبین د قانون منګولو ته وسپاري. شاغلی بارکزی وایي
د غمزکه په جراو ټول سوال کې او د ترکوټ مرکز کې د انرژي د شتور توای د ټبې شبدې د کې غصب شوی دی.
په ورته وخت کې د اورزګان د ولی مرستیال عبدالواحد پټان هم د ولایتي شورا د غسرګندونې مني. وایي چې اوس په اورزګان ولایت کې امنیتي حالات خراب دي او کله چې په اورزګان کې امن سي نو موږ به ډیر ژر د ځمکو غاصبین د قانون منګولو ته وسپرو او ځمکې پورڅخه واخلو. نوموړي وایي چې دا ځمکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د هغه نه مخکې رژیم کې غصب شوي دي. پټان زیاته کړه
چې غصب شوی دی اگر غصب خپل هغه غاصبین حکومت کې لوړو کړیو چې هغه کار کو هغه خلکو چې غصب کړی دی اوس هغه شاته دي.
شاغلی پټان وایي چې اوس یو شمیر زموږ د غاصبین څخه خلاصي کړی دي چې پکښې کې عملاً پارکونه او دیته ورته د نورو دولتي ودانیو د جوړېدلو کار روان دی. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو سیمه ایز موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د هغه پریکړه لیک پر مسوی دی رای اخلي چې لمخې د سوری له حلب خار څخه د ولسی وګړو د وټلو چارې د ملګرو ملتونو څارونکو تنظیموي. له حلب څخه د ملکیانو د وټلو پروسه چې مخکې پیل شوی به په سیمه کې له اوربند څخه د سرغړاونې د تورونو لامل ځندېدلې ده. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د فرانسې لخوا د وړاندې شوي پریکړه لیک د مسودې له مخې د ملګرو ملتونو څارونکي حلب ته استول کیږي چې د دغه محاصره شوي ښار څخه د خلکو د وتلو پروسه وڅاري. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دغه پریکړه لیک پر مسودې رایه واخلي. له بلې خوا راپورونه وایي چې پر یوې نوې موافقې خبرې شوي چې له مخې د حلب له ختیځ او دو کلو څخه چې یاغي وسلوالو محاصره کړي ملکي وګړو او پاتې یاغي وسلوالو ته د وتلو آزاد دالان پرانیزي. دغه پریکړه لیک مسوده د روسیې چې د ویټو حق لري او د سوریې په جګړه کې د هیواد د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ ده له مخالفت سره سره رایګیری ته وړاندې کیږي. دغه پریکړه لیک مسوده د ملګرو ملتونو له سرمنشي بانکي منتخب غواړي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څارونکو چې په سیمه کې دي د حلب له محاصره شو سیمو د خلکو د وتلو او هم په حلب کې دننه د ملکیانو د ساتنې پروسه سمه بې پرې او مستقیما وڅاري او راپور امنیت شورا ته وړاندې کړي. دغه پریکړه لیک هم داشان له بانکي منتخب غواړي چې دغه پریکړه لیک له تصویب وروسته په 15 ورځو کې د هغه د عملي کېدو په اړه امنیت شورا ته راپور ورکړي. د شنبه په ورځ په حلب کې په زورګونو ملکي وګړي او د یاغي وسلوالو پاتې شون دي ته انتظار و چې د وتلو پروسه چې یوه ورځ مخکې درېدلې وه بیرته پیل شي. د سوریه حکومت دغه بهیر چې روسیه او ترکیه پرې موافقه کړې وه وروسته له هغې ودرو چې په سیمه کې له نافذ شوي اوربند څخه د سرغړونې ضد نقیضې ادعاوې وشوې. په حلب کې دولتي ځواکونو د شنبه په ورځ د غراز د اول وار لپاره خلکو ته اجازه ورکړه چې پر غونډۍ پرته تاریخي کلا وګوري. د حلب ځینې برخې په وروستیو کې د سوریې د دولتي ځواکونو لاسته ورغلې دي. د مارینا الحنش په نوم یوې ښځې رویټرس ته د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ: زه بیریدم چې دلته راشم خو دوی وهڅولم او دلته راوستم. ما هیڅ پیدا نه کړل. که دغه کلا له پاو سره نوی تاسو به لا ورانه لیدلی وای. د عبدالسلام په نوم د حلب یو اوسیدونکي رویټرز ته په ژړغوني اواز وویل
خرابې د مروه ذکریات فونکنه کنه نتینه لهون
دوی زموږ د ماشومتوب خاطرې لمنځه یوړې. موږ دلته په ماشومتوب کې د فوټبال لپاره راتلو. دلته یو جماعت چې هغه هم ویجاړ شوی دی. خلک حتی له اروپا د دې ساحې کتلو ته راتلل. دلته هر څه وو خو اوس له منځه تللی دي. هېڅ شی یې روغ نه دی پریښی. فرانسې د پریکړه لیک دغه مسوده د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ټولو غړو وویشله او هغه د دې یادونه کوي چې په محاصره شوي حلب کې دې ته په پام سره چې په لسګونو زره کسان مرستو او ایستلو ته اړتیا لري هلته بشري وضعیت ډېر خطرناک دی. دا سمدستي نه ده روښانه چې روسیه به د دغه پریکړه لیک ملاتړ وکړي، خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین ویلي چې د فرانسې لخوا د وړاندې شوي پریکړه لیک د مسودې په بیړه د څارونکو د ګمارلو په ګډون د متن ځینې برخې د پوښتنې وړ دي.
درنو اوریدونکو، دا د ازادي راډیو د راپورونو برخه اوس هم واره رسیدلې ده. د ورکو عزیزانو اونیز پروګرام ته په دې هیله چې په دغه پروګرام کې خپل خپلوان پیدا کړی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه میومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، اول په دغو تلیفوني پیغامونو کې خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اورېدونکي وکړي تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، ډیر کله د ازادي راډیو له لارې نه د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي، خو ډیر کله هم داسې کسان شته چې زموږ اوریدونکي ځوروي او دوی ته بې ځایه مشکلات او پروبلمونه جوړوي. له دغو کسانو څخه هیله کوو چې پرېږدي چې زموږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو ډیر به مونږ زندو راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورک شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واورئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې وانه ورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ، هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
در کابل قرباغ نو فعالی نردم دیو راره ورد با در لفت رزن را پدی خواتا در خیر لاب نامه در دوغن بعض کسانی دیست در شمال ولایتو خواتا در حساب و مشکلات لدی نخی تاتا تی هر لازه مثال ساعت تا گودی دی تا 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 پدر حق تبان معلوماتی او دیر پدر زیر شیک و لکس جامع که گردی چو پا بان نپیگی دالی وانه در چو خبر در نخی تا قدر سهر لازه ساعت تا گودی بیان تکرار که در خبر که تا پدر حق تبان معلوماتو نو پدر شماره در ما تا زنگ وری پونزوز در آنه منگ جایزه ور تا تاکل را ورکو کیږي. نو د ما د تلیفون شمیره شماره ده په دری به ووایم 0787-278-491 0787-278-491. ډیره مننه، ډیره مهرباني. د ازادي راډیو نه همیشه په دې اکلا باندې د خلکو سره همکاري کوي. ډیر تشکر، خدای پامان.
ہلو السلام علیکم البن ولایت تبریز ولسوالی سائ سر پر تماس کیا ماں وطن میں مشورہ کہی بھائی ارور اوتن ولی دی دعوا تکال کی کلا درا کے دی معلوم شاہ غاسی دی ار کیا تک معلومات کی صدق کلا رج مسلسل دی چبر و چبر و و شپز و ات سنگ شپز ز اجاوز قیم اسد زئی استن بولدا کہ سائ سر پر تماس کیا ماں زما یو زوی ورک دی نوم یې په آرام دی د څلورویشت میاشتې د کوره څه نادرکه دی د پنځلسو کالو دی و هر مسلمان کور ته که په افغانستان کې که په پاکستان کې معلومات یې پر دغه شمېرو باندې زموږ سره تماس ونیسي. د ټلیفون شمېرې دي اوله شمېره زما ده زه پلهر یم 0 اویا 2 اویا 1 1 4 بله شمېره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
حکم معلومات لري. زما د ټلیفون شماره ده 0 8 2 2 1.
زه لکوزای یم د پاکستان بلوچستان سره سره ټلیفون پر لاین باندې یم. نو زما زوی ورک دی تقریبا د 3 کاله کیږي. که چیرې د دغه زما د اکا د زوی د نعمت په اړه څوک معلومات لري دې ټلیفون شمیره باندې زنګ ووهي، نو زما د ټلیفون شمیره د 0 3 2 5 6 9 9 4. یو ځل بیا د ټلیفون شمیره اعلانوم 0 3 2 5 6 9 9 4. نو ډیره مننه ازادي ریډیو زنده باد، مهرباني.
بشیر پیدا خبر کوم لغمان ولایت کرغی ولسوالۍ. زموږ سره زوی ده تاجګل نوم ده. نن نه درې میاشتې مخکې نابرکه شوی ده، عصبي ناروغي لري. او هر چا ته که په دې باره کې معلومات شي مهرباني دې وکړي په دغو شمارو زموږ ته زنګ ووهي. 0 3 3 3 9 4. یو ځل بیا 0 3 3 3 8.
السلام علیکم. زه خدای داد یم د کندهار ولایت سیسر په تماس کې یم. زما یو ورور خدای ریم نیږي مخه کله چی سورک ده. نو که هر وو مسلمان دې زما یو ورور په اړه معلومات لري ما دې پر دغه شماره زنګ ووهي. 0 8 9 3 1 1 3. بله شماره من 0 8 9 3 1 1. نو نو بس ازادي راډیو زنده باد ز کندهار ولایت څخه خدایات خبرو.
د ازادي راډیو محترم کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورستر سلام از مان حافظ محمد نادر دی د بادغست ولایت د قادس ولسوالۍ د ګلچین د کلیم. زه یو ورک لرم په نامه د محمد اسماعیل چې تقریبا یو کال او 3 میاشتې کېږي چې کوم درک نه شته. نو کدا زما ژغ دی خپل یاد د ملګری اوري مهرباني دی وکي په دغه شماره د تماس ونیسي. 0 8 4 3 0 8 3 1 3 0 0 8 4 0 8 3 1 3 0. مننه.
زما نوم محمد حشم دی د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ. زما اکا زوی د عزیز الله په نامه دی چې دا درې کاله کې سورک شوی دی. د پلار نوم یې عبدالولي دی او د بل ورور دی اکاولي دی. که د دې په اړه هر څوک درک لري په دغه ټلیفون شمیره دې ما ته زنګ ووهي. زما ټلیفون شمیره ده 0 8 1 1 8 1 2. بیا درته وایم 0 8 1 1 8 1 2. هر چا پیدا کړه 1.5 روپۍ ترلاسه کولی شي.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري.
کم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 22 14 45.
سلام علیکم، نثار احمد یم د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ د لچګلی د کلي نه. او زمونږ یو نږدې دوست دی، نوم یې دی زیوزاق ده. تقریبا 14 کاله شاوخوا عمر لري او 2-3 میاشتې کېږي چې نادرکه شوی ده. مور و پلار یې ټول په تشویش کې دي. د هر چا ته په دې اړه معلومات وي، زیوالحق نامې ده، دې ټلیفون شمېرې ته دې اړیکه ونیسي. 0-2-3-5. مننه. کور مو آباد. د ازادۍ رادیو و کارکونکو او د ازادۍ رادیو وګړه اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ورسته السلام زکریا او سلام د زابل ولایت د ایچوپان د ولسوالۍ وسیدونکی یم. زما یو دوست د جمعه خان په نامه د کندهار ولایت میانشین د ولسوالۍ د پرنیز د جموزو وسیدونکی ده. نو تقریبا 2 کاله کېږي چې له کوره نادرکه ته ریتم ده. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د جمعه خان په اکل معلومات کې دننه په هیواد کې او که په بهر کې، نو د مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې دي و دغه شمیرې ته لطفاً زنګ ووهي. 0-5-2-0-2-2-4-5. خپله شایسته، خپله خوږه شمیره و ورونو ته یو ځل بیا تکراروم. 0-5-2-0-2-4-5. والسلام تاسې کشر رور کاری عبدالسلام مظلومیار.
سه نیاز محمد د محمد نبی زوی د میراته ماکا وراره خبرې کوم. زما یو ورور ورک دی چې نوم یې عبدالخالق دی او زما د بل ورور نوم نور محمد دی. که چیرې یو څوک یا ورمعلوم یې یا زما خبرې دی پخپله اوري. دا یولس کاله کېږي چې په ایران کې نادرکه سوی دی. په دې شمېرو دي موږ ته زنګ ووهي. 0-3-0-8-5-2-5-5. بله شمېره ده 0-3-0-8-3-4-2-1-5. که چیرې هر چا دغه څوک راوشي وي یا دی په خپله دا زموږ نه آواز اوري، په دې شمېرو دي موږ سره اړیکه ټینګه کړي.
زه سلیم احمد د لښکرګاه ښار د بولان له سیمې څخه دا پیغام ویږدم چې زما ورور دور محمد ولد فتح محمد چې 6 ورځې کېږي د کور نه نادرکه دی. که چاته معلومات وي په دغه نمبر دې اړیکه ونیسي. 0-5-2-3-3-8. وسلام. 0-5-2-3-3-8.
السلام علیکم بھائی. ماما سلامت طاوس خان عبدالرسول فکر زوی شوروی په وخت کې نادرکه سوی دی. هر مسلمان ورور د تاړه معلومات یا د خپل ما زغاوري ما ته په دغه شمېره زنګ دی. 0-3-1-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- خان او محمد خان د خدای نظر زامن د لالی پهلوان وارګان اصلي د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ دریجي لپکوم علیزی دی دوی په خپله زما غږ اوري یا بل څوک د دې په اړه معلومات لري زما تاسو په دغه ټلیفون شمېره تماس کړئ 0 3 1 5 8 9 6 9 ټلیفون شماره یې ځل بیا 0 3 1 5 8 9 6 9 وسلام ازادي راډیو
د ازادي راډیو کارکونکو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورسله سلام زه محمد نزار د زابل ولایت وسیدونکو زما یو راره ده باران میږي شپږ کال کېږي له کور نه دره کتلې تند شزه ده د پټام اس پی اس باقي نو کار مسلمان ورو ته د حق معلوماتي د مهرباني د مخ دی لطفاً و دې شنيري ته زنګ ووي 0 5 2 0 2 2 4 5 خپل شنيرا یو ځل بیا 0 5 2 0 2 2 4 5 وسلام. زه کاری عبدالسلام د زابل آزادی راډیو و ټول کارکونکو او ټول اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما یو دوست د جمعه خان په نامه د کندهار ولایت مهنشین ولسوالۍ اوسیدونکی ده. مسلمان معلومات لطفا میرے زنگ ہوئی صفر اویا پنج دعا صفر دعا دعا سلور پنج پلس میرا بیا صفر اویا پنج دعا صفر دعا دعا سلور پنج وسلام ساسی کشرور کاری عبدالسلام مظلومیار ولایت زابل ولسوالی دای چوپان وسلام.
السلام علیکم جمال الدین جول جان دغه د خپل ولسوالی خبره کوم. زما د اکاز وی دی په احمدی سایجان صورت ته دیش کار کیږي دیش کار کیږي صورت ته د پلان می اختر دی د ورونو می شنالا دی بازګول راکار زمینی می نادر دی ارشاد د کپاته په دغه شمیرې جمو ته تلیفون کې د خپل اوري سکپ پر و و سکپ پر نه سکپ پر څلور شپاز نه یو
سلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 12 14 15. د ازادي راډیو ګران اوردونکو محترم دوستانو د تاسو ټلیفوني پیغامونه مو خبره کړو. خو د یادونه وړ ده چې دغه تلیفوني پیغامونه دومره زیات دي چې مونږ یې نسو کولای په یو پروګرام کې تاسو ته خبر کړو. نو د دې لپاره ازادي راډیو ته غوږ پاتې شئ او اتمن به خپل تلیفوني پیغام واورئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزایی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خبرونه لري.
Be wafa yara, be wafa.
سلام و وقتتان خوش. ساعت 5 شام و وقت کابل شد. من جاوید حسن زاده همراه با